افغانستان د امریکایي پانتون د برمته شوی امریکایي استاد کورنۍ وای کیون کینګ د طالبانو له زندان خوش شوی دوی وای هغه وسمال د امریکایي ځواکونو سره د ولتی بیمایناتو وروسته به خپل کورنۍ سره یو ځای شي. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې موزه اجمل انده هر کله کوم دا درې طالب زندانیانو خوشی کېدل له کابل نو د طالبانو لبرمتی د دوو لویدیځو استادانو خوشی کېدل یا د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو تبادله د دې نیم ساعت خبرې مجلې د سر موضوع ده. نور رپورټونه او مسایل هم لرو خو پیل بل خبرونه وکړو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په افغانستان کې امریکایي پوهنتون د خپلو دوو پخوانیو استادانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي حکومت یې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کولو لپاره ځینې سهولتونه برابر کړي وو. او د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د اعتراض کوونکو پر ضد د حکومت له چلنده اندېښنه څرګنده کړې ده. پوره خبر نو اوریده. وسوال طالبان د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان نن خوشې کړل. دا خبر د افغانستان د امریکایي پوهنتون په یوه اعلامیه کې نن خپور شوی دی. د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان کیون کینګ او ټیموټی ویکس په 2014 میلادي کال کې وسوالو طالبانو له کابله تشتولی وو. د افغانستان د امریکایي پوهنتون د یو استاد کیون کینګ کورنۍ نن په یو بیان کې ویلي دي چې هغه امریکایي چارواکو ته سپارل شوی او تر طبي معایناتو وروسته به امریکا ته د تګ لپاره تیار سي. کیون کینګ په خټه امریکایی دی. له هغه سره بل تشتول شوی استاد په اصل کې آسټرالیایی دی. د کیون کینګ کورنۍ د افغانستان له جمهور رئیس او د امریکا د حکومت له چارواکو مننه کړې چې د هغه په خوشي کولو کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. عمران خان پر ټویټر لیکلي چې حکومت یې په دې پروسه کې همکاري کړې ده. رویټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونه ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دواړه استادان د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشی سول. خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې د زابل چارواکو په دې اړه معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. نن سهار د دې خبر تر خپرېدو مخکې وسوالو طالبانو تایید کړ چې د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه مهم غړي قطر ته ورسېدل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په راتلونکې اونۍ کې به د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایې د شمېرنې او تفتیش بهیر په دیارلسو ولایتونو کې بشپړ شوی دی او د دې اونۍ تر پایه به ختم سي.
انشاءالله دغه هفته تر پایه پورې به تفتیش او بیا شمېرنې پروسه ختم شي او په بل هفته کې به کده رب رضا و موږ تخنیکي هغه آماده کوو نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
د ټاکنو د څارنې یو شمېر کمیسیونونو د دې اعلان هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید معترضو انتخاباتي ډلو ته هم قناعت ورکړي. د غزنی د خوږیانو ولسوالۍ خلک وایي حکومتي ځواکونو نن د پر ولسی د ولسی وګړو پر کورونو ډزې کړي او یو شزه او یو ماشوم په دغه حمله کې وژل شوی دی. د خوګیانو د سری کلا خلکو نن خپل مړي د اعتراض لپاره د غزنی ښار ته راوړي ول او د والي د دفتر مخ ته یې شول. یو اعتراض کوونکی عالم الدین د ازادي راډیو ته وویل
زه عالم دینم د سری کلا اوسیدونکی یم. دا حادثه نن په 9 بجې بجې باندې راپېښه شوه. دوه ټاکه یو ټاک طالبانو د غرو له سرو څخه د بغل منځ څخه ټاک په وکی د بازار څخه هم د سی ټوفونه بند ک او کلی وست کورونه وست د پوسټول سره هم کلی وست په دې کور باندې ولګي کور ور خراب کای خانه ور خراب کړه.
د غزنی د والی ویاند ویلی چې د پیش پړه څیړنې کوي او که ثابت سو چې امنیتي ځواکونه همدان د سیمویشتي مجازات په شید افغانستان حکومت مکررن پر وسوالو طالبانو تور پوری کوي چې له ملکی خلکو د سپر پټوګه کار اخلي. ملګرو ملتونو له ایران غوښتنه کړې چې د اعتراض کوونکو پر ضد دي له پوځي زوره کار نه اخلي. په ایران کې د تیلو او ګاز د نرخ د لوړېدو له امله په مختلفو ښارونو کې خلکو مظاهرې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې ویان نن په ژنیو کې وویل چې دوی جدي اندېښنه لري. ایراني چارواکي وایي چې په اعتراضونو کې تر اوسه 12 تنه وژل شوي خو یو شمېر سرچینې وایي چې د دې شمېر پر لسهاو اوړي. رپورټونه وایي چې تر 600 زیات کسان نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو د برخې مسؤلینو ویلي چې دا ارقام د جدي تشویش وړ دي. د ایران لپاره د واشنگتن خاص استازي براین هوک ویلي چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې له ایرانیانو سره مرسته وکړي چې د رژیم له لوري پر انټرنیټ د لګیدلې بندیز له اغېزه تیر شي. د ایران حکومت تر هغه وروسته چې خلکو د تیلو او ګاز د نرخ د لوړېدو له امله په اعتراضي مظاهرو لاس پورې کړ په ایران کې انټرنیټ قطع کړی دی. براین هوک پرون د ازادي اروپا او ازادي راډیو له ایراني برخې راډیو فردا سره په مرکه کې وویل
The hypocrisy that we're seeing right now is with the regime.
دا وای اوس موږ د رژیم لخوا د دوه مخي سیاست ته متوجي سو یو. تاسو ته مثال درکوم، هغوی په ایران کې انټرنیټ قطع کړی خو خپل مذهبي مشر جمهور رئیس او د بهرنیو چارو وزیر له انټرنیټ کار اخلي او پر سوشل میډیا پیغامونه خبروي. د مسکو وی شاري محکمې نن تایید کړ چې د پاول ویلن په نوم د امریکایي وګړي تر محکمې د مخه د توقيف موده تمدید شوې ده. د خبر لمخې ویل کېږي چې د محکمې څخه د مخه د توقيف موده د وګړي د دسمبر تر 9 پورې غزول شوې ده. پاول ویلن په روسیا کې د جاسوسي په تور نیول شوی او کوم مجرمو پیژندل سي په 40 کاله بند محکومېدلی سي. پاول ویلن وکیلانو یې دغه تور رد کړی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې مخکنی مامور وکیلانو نن د مسکو په محکمه کې غوښتنه وکړه چې پر هغه شوی پریکړه باید نرمه سي او د توقيف په ځای باید په کور کې نظر بند سي.
دوستانو خبرنامو لازاده راډیو نو اوریدل، فرشتي جلال زید تر وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. طالبانو نن له دوی سره دوه برمته شوي د پانتون استادان د خپل درې بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې له برمته خوشی کړل. د افغان امریکایي پانتون د برمته شوي امریکایي استاد کورنۍ وایي کیون کینګ د طالبانو له زندان آزاد شوی دی. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. په ریپورت سربیره به د دې تبادلې په اړه د افغان ژورنالیست او څیړونکي سمی یوسفزي سره مرکه ولرو چې دی وایي ښایي په کابل کې له زندان خوشي شوي طالب بندیان به په دوحه کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم برخه شي. همدارنګه به دا هم واوري چې افغان حکومت وایي په ننګرهار کې د داعش وسلواله ډله په بشپړ ډول له منځه وړي. ولسمشر اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی و، یوه ولسي غونډه کې خبرې کړي دي. دا به په یو ریپورت کې در واورو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي را روانه اونۍ کې به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړی شي. پر دې موضوع سربیره مو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له هغه څرګندونو خبرو چې بحران ته یې د انتخاباتو د تګ خبرداری ورکړی او مسؤلیت هم د دولت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر غاړه چولی. د افغان امریکایي پانتون د برمته شوي امریکایي استاد کورنۍ وایي کیون کینګ د طالبانو له زندان آزاد شوی. دوی وایي هغه اوسمهال له امریکایانو سره دی او له طبي معایناتو وروسته به خپلې کورنۍ سره یوځای شي. په ورته وخت کې د افغانستان امریکایي پانتون د خپلو استادانو د خوشي کېدو هرکلی کړی، ویلي هڅه کوي څومره زر چې ممکنه وي خپلو استادانو سره اړیکه ونیسي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هیله ښیي چې د زندانیانو تبادله به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لپاره زمینه برابره کړي. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د تختول شوي استادانو څخه د امریکایي کیون کینګ کورنۍ مني چې دغه برمته شوی استاد نن سهار امریکایي لوري ته سپارل شوی دی. د افغان امریکایي پوهنتون د دې تختول شوي استاد کورنۍ رسنیو ته په یوې لیږلې بیانیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې لیکلي، وسلوالو طالبانو د دواړه امریکایي استادان د یو سیاسي هوکړې پر بنسټ له بند آزاد کړي دي. د کیون کینګ خور سټیفنی میلر ویلي چې ورور یې اوس مهال امریکایي ځواکونو سره دی او له طبي معایناتو وروسته به خپلې کورنۍ سره یوځای شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د خپلو دوو تنو استادانو له خوشي کېدو هرکلی کړی دی. افغان امریکایي پوهنتون لیکلي دوی د خپلو استادانو د خلاصون په برخه کې د ټولو لوریو د هڅو ستاینه کوي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدنې کمیسیون رئیس زلمی زابلی هم د سې‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکایي پوهنتون د استادانو د خوشی کېدو لپاره د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې له تیرو درې ورځو راهیسې اوربند هم اعلان شوی وو چې نن یې وروستۍ ورځ ده.
طالبانو په دغه درې ولسوالۍ کې شاجوی دی، نوبات او شمولزی دی، د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی دی. دغه اوربند فلسفه ممکن هم دغه شي چې دغه نفش تبادل شوی دی د موټر دلارې ته دایری لار څخه دي چې مسون دغه منطقه څخه خارج کی.
د افغانستان حکومت د دوو امریکایي استادانو د خلاصون په بدل کې د حقانی شبکې درې مهم غړي انس حقانی، ملي خان او حافظ عبدالرشید له زندان آزاد کړی دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې درې طالب بندیانو ازادي مشهور ته خو له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د ښه نیت ګام بللی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم وایي د زندانیانو تبادله به د سولې خبرو لپاره مختک سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان دي ناجیه انوري د سیشن بی پورز ازادي رادیو سره خبرو کې هیله وښوده چې دا بهیر به د افغانانو ترمنځ په یو میز د کیناستو او خبرو د پایل لپاره ښه چانس وي.
غواړو د خپل مقابل لوري څخه چې دوی هم دا په شنیت دوی هم دا فکر وکړي چې دا شنیت شوی ده او دا پروسه د دواړو خواو لخوا دا تسهیل شي او موږ وکولای شو مستقیما په د افغانانو د سولې د مذاکرات پر میز باندې کینو او دا خبرې اترې د سولې پاکړه وکړه.
طالبانو هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د زندانیانو تبادله تایید کړې ده. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو لیګل خبر پاڼې کې لیکلي د ټولې کړنې د ښه نیت او اعتماد جوړونې لپاره خبر مختک دی چې د سولې بهیر سره مرسته کولی شي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. خغلی خان په خپل ټویټر باندې لیکلی هیلمند چې دا ګام د ټولو خکیلو لورو د ډاډ لامل شي چې د سولې بهیر بیا ورغوي. د افغانستان امریکایي پوهنتون استادان د 2014 کال د اگست په ومه نیټه په کابل ښار کې وتښتول شول او له طالبانو سره د 1099 ورځو له تیرولو وروسته د سشنبې په ورځ بیرته آزاد شول. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا افغان ژورنالیست او څیړونکي سمی یوسفزیوی خی په کابل کې له زندان خوشی شوي طالب بندیان په دوحه کې د طالبانو له مذاکراتي ټیم سره یو ځای شي. له سمی یوسفزی څخه مې د یوې مرکې په ترڅ کې وپوښتل په داسې حال کې چې افغان حکومت تیره اونۍ د طالبانو د طالب بندیانو د تبادلې پریکړه اعلان کړه خو وروسته ارګویل د طالبانو لخوا د شرایطو نه پوره کولو له کبله یې دا پریکړه وځنډوله او دوی پرې بیا غور کوي. له سمی یوسفزی مې وپوښتل چې اوس څه بدل شول چې افغان حکومت د انس حقانی په شمول درې طالب بندیان خوشی کړل.
ډاکټر صاحب اشرف غنی دپاره دا یو مشکل ګام و چې پورته کې خو کله چې دا ګام پورته کړو د هغه وخت کې یعنی داسې ویل کېدو چې اقلا دغه ګام د پورته کولو وخت کې به طالبان د تشدد نه کار نه اخلي. خو متاسفانه ماښام ډاکټر صاحب اشرف غنی تقریر وکړو سبا په کابل کې یو بمی برید وشولو یا په لوګر کې په امریکایانو برید وشو چې له امله دغه معامله وزنډیده. خو بل اخره اوس تاسو بریخه چې پرته له کوم خاصو شرایطو چې یعنی د تبادله معاملات سره شوې ده قطر ته طالبانو وګړي رسیدلی دي او همدارنګه د افغانستان خاوره کې دننه د پاکستان سرحد ته نږدې امریکایي استادان هم امریکایي طرفونو ته سپارل شوې دي.
یوسفزی سه پاغه سیمه کې چې دغه دوه د استادانو د سپارل کېدو ریپورتونه ورکړل شوې ده بيخي د پاکستان سره د ډیورن پر کرخه پراته ول سوال ده. د دې معنی دا نه ده چې دغه کسان په پاکستان کې ساتل
ما په خیال دا مهمه نه ده نور چې دوی چیرته ساتل کېدلی دي. نو وړاندې هم هغه کاناډایي خزو میړه هغه هم په پاکستان کې نیول شوی وو. برګډال هم ویل کېده چې په پاکستان کې ساتل شوی وو او د دین وړاندې جان روډز یو خبرنگار وو هغه هم د قانوني شبکې لخوا تښتول شوی وو. بیا په میرامشاه بازار کې پاکستاني قواو تر او تښتیدلو. زما په خیال دا یو اوس ډیر داسې پټه خبره نه ده چې دوی چیرته ساتل شوی وو. خو مهمه دا ده چې دوی د افغانستان په خاوره کې امریکایي قواو ته وسپارل شو. د دې
تاسو معلومات په دې اړه باندې څه وایي چې دغه بندیان چې د طالبانو درې تنه بندیان دي دوی قطر ته استول شوې دي دوی د کوم شرایطو لاندې بل ته ساتل کیږي نه بيخي آزاد پرې خودل شول؟
نن چې ما یو شمېر خلکو سره په قطر کې خبري وکړې طالبانو مشران هغه وایي چې کوم خاص شرایط ور باندې نشته ده. البته دغه کسان کولای شي چې د سولې په چارو کې د طالبان د سولې د دفتر یا د مذاکراتي ټیم غړي شي او زما په خیال په دغه باندې افغان حکومت هم اعتراض نه لري. د افغان حکومت یو شرط دا و چې دوی به بیرته جهادي فعالیتونو ته نه ځي یا د ورانکاري فعالیتونه به نه کوي. داسې بریکې چې دوی به په قطر کې پاتې شي لکه څنګه چې د ګوانتانامو 15 کسه بندیان اوس په قطر کې دي او عملا د طالبانو د مذاکراتي او سیاسي کمیسیون غړي دي.
افغان ژورنالیست او څیړونکی سمی یوسفزی سره مبارکه واوریده. بلخوا طالبانو په یو رسمي اعلامیه کې د خپلو بندیانو ازادي دل او همدارنګه د دوی لوري د یو شمیر بندیانو خوشی کېدل تایید کړی دي. طالب ویان زبی الله مجاهد رسنیو سره په یوې شریکې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د کابل زندان څخه د خپلو دریو بندیانو انس حقانی، حجی مالی خان او حافظ عبدالرشید خوشی کېدل هر کله کې دی. وایي چې دا یو مثبت ګام دی او د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ننګرهار او دغلته د داعش پر ضد روان عملیات. افغان حکومت وایي په ننګرهار کې د داعش وسلواله ډله په بشپړ ډول له منځه وړي. دا اعلان افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سه شنبې په ورځ په ننګرهار کې په یوه ولسي غونډه کې وکړ. خو د ننګرهار سنګلوري ولایت کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له ننګرهار وروسته دغه وسلواله ډلې اوس کونړ ته مخه کړې. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې د منځوړلو اعلان وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سه شنبې په ورځ په ننګرهار کې د یوې غونډې پر مهال د امنیتي ځواکونو او ولسی پاسون کوونکو ستاینه وکړه. ویل چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه وسلواله ډله له منځه تللې ده. ښاغلی غني پاسونوالو ته په وینا کې وویل:
هغه شی چې تاسو په تدبیر وکړ، په لویو بمونو، په اوایی عملاتو، په کماندو و دی باندی و نسو، یو کال مخی بچات دا تصور کولی سو چه نگرار که با مقداری دریو او دی خدای شکر بایده که و چه دارش ما ختم که.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته ویلي و چې تر اوسه پورې د داعش 615 غړي تسلیم شوي، چې د هغوی په منځ کې 400 مېرمنې او ماشومان او 215 جګړه مار دي. ښاغلی میخیل وویل چې په تسلیم شویو کسانو کې 190 ښځې او 208 ماشومان هم شامل دي. نږدې څلور کاله وړاندې 2015 زیږدیز کال کې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې د ننګرهار ولایت په شینوارو ولسوالیو کې څرګنده شوه او خوځښتونه یې پیل کړل. د افغان امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه ډلې په لومړي سر کې د ننګرهار ولایت په هسکمینه، دور بابا، اچین او کوټ ولسوالیو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول. که څه هم د 2015 کال په اپریل میاشت کې د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې د دغه ډلې پر ضد د بمونو د مور په نامه یو ستر غیر هستوي بم هم استعمال شو، خو د دغه ډلې فعالیت یې کمزور نه کړ. دغه وسلوالې ډلې په کابل او ننګرهار کې په لویو خونړیو پیښو کې لاس درلود چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. دغه ډلې د ننګرهار په چین کې قومي مشران په بمونو والوزول. دغه شانې د جلال آباد په ښار کې په هدفي وژنو او انتحاري حملو کې هم لاس درلود. له ننګرهار ورخوا په کابل کې هم دغه ډلې د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو وروستۍ پیښه د کابل په لویدیځ کې د واده په مراسمو انتحاري حمله وه چې ګڼو ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. خو اوس پوښتنه دا ده چې د تسلیم شویو داعش وسلوالو برخلیک بسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ننګرهار په غونډه کې وویل چې د تسلیم شویو داعش وسلوالو له ښځو او ماشومانو سره د اسلامي او افغاني دود له مخې چلند کیږي. ښاغلی غني وویل چې د داعش له کورنۍ او بهرنیو جنګیالیو سره به د تفکیک له مخې چلند وشي او په دې برخه کې د ولسونو هر ډول پریکړه ورته د منلو وړ ده. خو د پښتونخوا د میرمنو او د ماشومانو په اړه ویل چې دوی د پاکستان حکومت ته نه بلکې خپل خپلوانو ته سپارل کیږي. که څه هم افغان چارواکي په ننګرهار کې د داعش ډلې د بشپړې ماتې خبر ورکوي، خو په ولسي جرګه کې د کونړ یو شمېر استازي وایي چې له ننګرهار وروسته دغه ډلې اوس د کونړ په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې د ملکی مرګ ژوبلې مسله تل د اندېښنې وړ یو مسله وه. تازه ریپورټونه وایي چې د غلطه د ملکی کسانو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. بلې خواته د سه شنبې په ورځ هم یو شمېر اعتراض کوونکي د یو مور او زوی مړي د اعتراض په توګه د ولایت د مقام مخې ته ایښي وو او د انصاف غوښتنه یې کوله. حبیب الرحمن تاثیر پرې ریپورټ لري.
دا سه شنبه په ورځ غرمه مهال د غزنی ولایت مقام مخې ته توجل سوی مور او وړکې ورور د مړو ترڅنګ درې تنه ماشومان چې دوه انجینر او یو هلک کو په احتجاج ولاړ وو. هیڅ یې نه ویل، بلکې په چغو چغو یې ژړل. تر دغه ماشومانو شاوخوا څلوېښت تنه نور مظاهره چان هم راګرځېدلې او دولت ذات شعارونه یې ورکول.
مار په ظالمانو! مار! خلکو مینی توی بی
دغه مظاهره چند د غزنی ولایت تخو ګانو ولسوالۍ د سری کلاسیمې اوسیدونکي او یدای درلوده چې د غزنی له پی آر ټي څخه په توغول سوی ډي سي توپې دغه دوه تنه وژلې او کور یې ورنړولی دی. د دغه مظاهره چانو له جملې څخه یو تن ازادي راډیو ته وویل ډیری وخت دغه ډي سي توپونه را توغول کیږي او پر کورونو مو لګیږي.
زه علمدینیم د سری کلا اوسیدونکی یم. دا حادثه نن په نه بجې نه نیم بجې باندې را پیښه شوه. دوه ټاکه یو ټاک طالبانو د غرو له سرو څخه د بغل منځ څخه ټاک په وکړ. دله بازار چخم ډي سي توپونه بند کړه او کلی ویسته کورونه ویسته د پوستوله سره نیم کلی ویسته په دې کور باندې ولګه د دې کور کې واسه سره شهید اس په یو زوی شهید سو درې نور ویتمن ورته پاته سوال کور ور خراب کای خانه ور خراب کړه.
د دغه مظاهره چانو له جملې څخه حاجی شاه محمد بیا ازادي راډیو ته وویل چې دغه توپ له پی آر ټي نه بلکې په هغه ځای کې لامونیتی پوستې څخه توغول سوای دی. دی وایي له پیښې وروسته یې له والي وحید الله کریمزي سره ستونزه شریکه کړې تر څو د بې ګناه ملکي کسانو د وژلو مخه ونیول سي.
نن خو هیڅ نه پایر وو نه د چا له کورڅخه پایر سوی وی نه له باغ پایر سوی دی نه له کوره پایر سوی دی. دا ونی دغه کور غلی ول دغه پیرونه وکړه دا شهیدانه دلته وکړه د کور له مخې.
په دا وروستیو کې په غزنی کې د ملکی کسانو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. بل لور ته د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوری ازادي راډیو ته وویل که ثابت سي چې دغه کسان د امنیتي ځواکونو په برید کې وژل سوي دي نو سزا به ورکړي.
کچیر ته خدای نه خواسته ثابت شو چې د امنیتي ځواکونو لخوا فایر شوی له شک پرته بچي لا مغه توپچی ډلې سره قانوني چلند کیږي. زموږ کسان زموږ د توپچی ډلې منسوبین ټول مشخص دي او قانون هم شته دغه پرنا کې بلغه سره چلند کیږي.
دا په داسې حال کې د چې ډیرای وخت پر وسلوالو دا پلو رچول کیږي چې دولسي خلکو له کورونو څخه پر افغان امنیتي ځواکونو برید نه کوي خو هغه بیا دا خبره نه مني. دا لومړی ځل نه دی چې په غزنی کې ولسی وګړي وژل کیږي بلکې په وار وار دا ډول پیښې رامنځته شوي دي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي را روانه ونې کې به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د لومړنۍ پایلو د اعلان ژمنه هغه څه چې کمیسون تر اوسه دوه ځله نقص کړی ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان زبی ساده د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې را روانه اونۍ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي.
انشاءالله د دغه هفتې تر پایه پورې به د تفتیش او بیاشمونې پروسه ختمه شي او په بل هفته کې به که د رب رضا وه موږ تخنیکي هغه آماده کوو نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
ښاغلی سعادت زیاتوي په دیارلسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر بشپړ سوی په نورو ولایتونو کې هم روان دی خو په پنجشیر تخار جوزجان فاریاب او سرپل ولایتونو کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو د دغه بهیر مخه ډب کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وای د معترضینو لخوا د دغه ولایتونو دفترونو د بیا پرانستنې په هدف له امنیتي چارواکو سره په تماس کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په څلور دېرش ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو شمیرنې او تفتیش بهیر د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ پیل کړ خو دغه پروسه د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو له مخالفت سره مخ او د درې ورځو لپاره وځنډول سو چې بیا ځلې د یک شنبې په ورځ پیل سوه. په ورته وخت کې پر انتخاباتو څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دی د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره نیټه دقیقه او په خپل ژمنه دی عمل وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان دی سمیری رسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچیر د انتخاباتو کمیسون داسې تصمیم ولري او پریکړې د قوانینو لایحو او طرز العملونو مطابق وي یو مثبت ګام دی خو باید د انتخاباتي اړخونو او انتخاباتي ټیمونو چې د انتخابات په پروسه کې دخیل دي د هغوی قناعت ترلاسه شي څو د پروسې مخه ډب نه کړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره سول. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه دوه ځلې د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه مشخصه کړې خو نقصه وې هم ده.
بلخوا ګلبدین حکمتیار وایي د هر ډول احتمالي بحران مسولیت به د دولت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر غاړه وي. د افغانستان ولسمشرۍ ته کاندید حکمتیار د دارالملوک د شرکت په ځنډني کار انتقاد کوي. وایي دغه شرکت نه یوازې دا چې په خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی بلکې درغلیو ته یې زمینه برابره کړې ده. خان محمد سیند یې په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د پلټنې او د رایو د بیا شمیرنې د بهیر له پیلېدو سره د انتخاباتي ټیمونو، سیاسي ګوندونو او د افغانستان د سیاستوالو ناستې هم ډېرې شوې دي. د دغه اعتراضي ناستو په لړ کې د حزب اسلامي مشر او ولسمشرۍ ته کاندید ګلبدین حکمتیار هم د سه شنبې په ورځ یوه خبري ناسته جوړه کړې وه. ښاغلی حکمتیار د رایو شمیرنې او پلټنې په پڅ بهیر انتقاد کوي او وایي چې د میزان د شپږمې ولسمشریزې ټاکنې له درغلیو ډکې وې او دی به تحمیل شوی ولسمشر ونه مني. ولسمشرۍ ته دغه کاندید ټینګار کوي چې د هر ډول احتمالي بحران مسؤلیت به د دولت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر غاړه وي.
د درغلیو تاییدول د پایلو د قلابیو له تصویره له ډکو نتایجو د اعلان عواقب بعد د تصویر د عاملینو پر غاړه وي، نه د هغو پر غاړه چې له مشروع حق څخه دفاع کوي.
ښاغلی حکمتیار د درملوک شرکت درغلیو ته د زمینو په برابرولو تورنوي او د محاکمې غوښتنه کوي. ولسمشرۍ ته دغه کاندید په انتخاباتو کې په ټیټه کچه د خلکو د ګډون په اړه وایي دغه مسئلې ته په کتو راتلونکی ولسمشر به کودتایی وي. د ټینګار وکړ چې له خپل حق نه به په هره بیه چې وي دفاع وکړي، خو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د ښاغلي حکمتیار دغه اندېښنې مخکې له وخته ګڼي او وایي کاندیدان باید منتظر وسي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کارونه له قانون سره سم ترسره او د ولسمشریزو ټاکنو نتایج اعلان کړي. د ولسمشر د وایان مرستیال د واخان میناپال ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر نه په خپله باندې د کمیسیونونو په چارو کې لاس وهنه کوي او نه بل چا ته د دې اجازه ورکوي چې د کمیسیونونو په چارو کې لاس وهنه وکړي.
بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په کارونو کې مداخله وکړي او کاندیدان کولی شي چې خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویاند عزیز الرحمن ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل
دوز هم اگر موارد یا مطرح میشه
که بیا کوم موارد مطرح کیږي کولی شي خپل شکایتونه د انتخاباتو شکایتونو په کمیسیون کې ثبت کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن دی کوم پریکړه چې د افغانستان خلکو وکړه هماغه اعلان کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ د پلټنې بهیر او د رایو بیا شمیرنه پیل کړه. کمیسیون ویلي چې دا بهیر به روانه اونۍ بشپړو په راتلونکې اونۍ کې به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم یو نړیوال او سیمه ییز موضوع. دا امریکا دا بهرنیو چارو وزارت ویلی نور داسې کوم دلیل نشته چې په لویدیځه غاړه کې د یهودي میرزایونو جوړیدل غیر قانوني وبلل شي. د خبری هرکلی د اسرائیلو صدر اعظم کړی خو د فلسطینی ادارې غوسه یې راپارولې. نوری اسنوری په اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون اعلان وکړ چې متحده ایالات نور باور نه کوي چې په فلسطیني سیمو کې یهودي میش ځایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې دي. د پومپیو دغه څرګندونې ظاهرا متحده ایالات له ټولو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره په ټکر کې اچوي او هغه هم داسې وخت کې چې په اسرائیل کې کین اړخی سیاستوال بینی ګنس هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له مخې لري او نوی حکومت جوړ کړي. نتنیاهو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نږدې متحد دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل ورسته له هغې چې د دغې مسلې ټول قانوني اړخونه دقیق مطالعه کړل متحده ایالات دې نتیجې ته ورسېد چې په لویدیځه غاړه کې د ملکي وګړو لپاره د اسرائیل د میش ځایونو جوړول له کوم دلیل پرته له نړیوال قانون سره په ټکر کې نه دي. پومپیو زیاته کړه دا چې دغه د ملکي وګړو میش ځایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې وبلل شي دا نور کار نه ورکوي او دا د سولې د پر مخ وړلو په وړاندې خنډ نه شي انګیرل کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د لویدیځې غاړې موقف باید اسرائیل او فلسطینیان دواړه د خبرو له لارې حل کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د امریکا پالیسي تر اوسه پر هغې قانوني نظریې ولاړه وه چې په 1980 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جوړه کړې وه او له مخې یوه لسیزه مخکې د اسرائیل لخوا اشغال شوې فلسطیني سیمې له نړیوال قانون سره په ټکر کې بللې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پومپیو د دې څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې دغه وینا یوه تاریخي تېروتنه اصلاح کوي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې نتنیاهو په یو بیان کې وویل چې دغه پالیسي د تاریخي حقیقت څرګندونه کوي او هغه دا چې په یهودا او سمارا کې یهودان بهرني استعمارګر نه دي. په انجیل کې لویدیځه غاړه په دغه نوم یادیږي. خو فلسطیني ادارې د مایک پومپیو پر دغو څرګندونو انتقاد کړی او ویلي دي چې د امریکا د پالیسۍ دغه بدلون بشپړ له نړیوال قانون سره په ټکر کې دی.
دوستانو په همدې رپورت سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسوو. د ازادي راډیو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. وړاندې کولو لپاره